ਰਾਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار ورځ 2019 کال د اپریل 8 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام وو په کابل کې د شپږنیمې او په واشنگټن ډي سي کې د سحر لس بجې د لنډو خبرونو کې وړاندې کول اول سرټکی
پاکستان ویر څرګنده کړې چې گاونډي هندوستان ور باندې د نوي حمله تیاری نیولې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبري کانفرنس ته په وینا کې په نړۍ ځخ کړې چې نوې جولای د سیمې امنیت او ثبات د خطر پیښولو څخه راوګرځوي
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے پانچوں پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی چې د سولې د پاره د مذاکراتي ټیم وټاکي
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوځي کمانډان خلیفه حفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی. هغه د ترابلس ولوري ته د یقین قوا او تاګ د کودیتا هڅه بللې.
اواز خوښې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان نن خبرداري ورکړې چې گاونډه هندستان ور باندې د تازه حمله تیاری نیولې او په نړیواله ورورولي ژاخ کړي چې مداخله دی وکړي او نوې جلیدې د سیمې د امنیت او ثبات په خطر کې لاچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د 14 اپریل او 16 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه د خبره د کره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. په هندستان په 14 فروری هم دا کړو چې جنگي الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل شوي خو پاکستان د دغې ادعاګانو ردونه کړې ده. شما محمود قریشی نن په ملتان کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي. د هندستان حکومت د پاکستان د دې تازه ادعاګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د خیبر پختونخوا سره ورګټ شوی د قبایلی سیمو د پاره د صحت ډایریکټریټ او د ای پی ای لخوا یو پروګرام تیار کړی شوی چې د لاندې بای په قبایلی ضلعو کې د شری او کمپیډیا د تور ټوخي مخنیوي د پاره ویکسین ورکړی کیږي. د صحت ډایریکټریټ لخوا دغه پروګرام د قبایلی ضلعو نه وخت په وخت د دې قسمه مرزونو د خوریدو ریپورتونو او ډیرو کمو ماشومانو ته ضروری ټیکې یا ویکسین ورکړی کېدو پیښونه پس تیار کړی شوی دی. د ناروغو مخنیوي لپاره د ویکسین ادارې یا ای پی ای سره په دې پروګرام کې د صحت عالمي اداره یا ډبلیو ایچ او هم مرسته کوي.
نړیوال بانک په خپلو څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالیکال د پاکستان د عمومي پیداوار 3.4% راکشته سي. دغه شره یو کال مخکې 15.8% و.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا یا افغان پیس کونسل ته واک ورکړی چې د سولې د پاره د مذاکراتي ټیم وټاکي. نن په صدارتي ماڼۍ کې د جوړجاړي د پاره د شورا د غونډې مشري په موقع صدر غنی وویل په مذاکراتي ټیم کې د هغه خلک وټاکل شي چې د افغانستان د موجوده سیاسي نظام او تیر وتلسو کلونو کې د لاس راوړنو خلاف نه وي. د افغانستان دغه مذاکراتي ټیم به په 14 او 15 اپریل په دوحه قطر کې د طالبانو سره خبرې کوي.
په خرطوم کې د حکومت ضد د زرهاو سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر ته رسیدلې. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکې بیونکې ګاز کارولې او راپورونه وایي د مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. د رویټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې لخوا ویلي چې یو احتجاج کوونکی په نشټو کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسی چارواکي ژوبل هم دي.
د لیبیا وزیر اعظم فیاض سراج وایي حکومتي فوزونه تیار دي چې د جنرال خلیفه حفتر فوزونو ته جواب ورکړي. د حفتر فوزونو د سرخار ترابلس کیرچا پیرسینی زایونه نیولې دي. وزیر اعظم سراج د حفتر دی ګام ته د فوزي کودتا کوشش ویلي. په ترابلس کې په موجوده کې په عالمي توګه منل شوی او د ملګري ملتونو مرسته لرونکي حکومت ته.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کچيري بیا یې ټاکنې وګټلې نو يهودي آبادکاری به له غربي غاړي سره ونښلوي. د شنبې په ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور پرمخځي او د غربي غاړي کنټرول به اخلي او دا چې د اوسنۍ آبادکاری لرې کولو پرته به اسرائیلي استقلال پر ځای کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د مصالحي شورا د طالبانو سره خبرو ته مذاکراتي ټیم ټاکل شوی دی. په دې بباس کو د زبند پروګرام نن لمره موجوده هم په دې موجوده باس لپاره موږ سره وتل سیلنکار د کابل نه هغه انزار خادم سره ملګری شوی دی. انزار خادم سره پروګرام کې ته بخیر علی وې.
الله
دې درک کور ودان ډیر مننه چې موږ ته مخ راکو. ګران اردوونکو نن د پروګرام دوی موجوده د پاکستان د خارج چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی چې د سوار لسم اپریل نه تر شلم اپریل پورې هند په پا پاکستان باندې د برید یا حمله پلان یا منصوبه لري. څه قسمه خبر دی دا او دا په دې حال کې ولې ورکړل شوی دی؟ موږ به په دې باندې د پاکستان د چارواکو نه ځان پوهو، خبرې به کوو د سړنکارانو سره او په اخره کې به موږ خبره کوو نن د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحد یا پوله باندې چې نوی ازغن تار لګول کیږي او پاکستان وایي دغه ازغن تار ځکه لګوي چې خپلې پولې محفوظ کړی شي. دا به زمونږ نن د پروګرام دریم او اخري موضوع وي. دا د وایس اف امریکا ډیبل ډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه رحمان بندر یم او د دې پروګرام پروډوسر دی وکیل خان راسره اوسه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
محترم انزار خادم صاحب، د مصالحي شورا د طالبانو سره خبرو ته مذاکراتي ټیم ټاکي هغلی اشرف غنی د دې لپاره اجازه ورکړې ده. سمانه لري دا مذاکراتي ټیم ټاکل د طالبانو سره د خبرو لپاره، یعنی دا هغه مطالبه و یا غوښتنه و طالبانو شو مندل شو غنی چې هغه د حکومت سره نیخ پنیر خبرې نه کول غواړي؟ کنه دا د حکومت ټیم دی یا ډله ده او طالبان د خپل خبرې نه پشا شو، کنه بل څه مقاصد دي؟
دا د طالبانو غوښتنه نه و، بلکې دا د حالات غوښتنه و. دا د هغه منسجم طرحې او پلان غوښتنه و چې په ټوله دنیا کې د هغه په بنیاد باندې سوری رامنځته کیږي. دغه چې کله کیږي نو یو درېمګړی به وي چې هغه به د دواړو طرفونو خبره اوري، په دوړو به انتقاد کوي، په دوړو به سترګې لري، دوړو به د حل لار ښیي او بل اخره به دوړو طرفونه د جګړې له ډګر راوځي، ټوپک پر ځمکه باندې دی او بل اخره سولې حالت به غوړه کوي. دا اصلا د حالات تقاضا و. دوه اساسي مسله دا و چې خلیزات دا ځل په ډېر جدي انداز باندې هم د افغانستان سیاستونو سره خبره کړې ده، هم د پاکستان سره خبره کوي، خاص کر د خغلی غنی او دغه ټیم سره خبره کړې ده. تاسو په یاد وي چې د ارګ له مجلسه او هغه مجلس کې خلیزاد او ارګ میشته او په نوې وخت کې سیاسي رهبران شامل وو. خلیزاد ته ویل دي چې تاسو زکه یا هدي قلباز خلک زمنګ له منځه زکه د سولې مخالفت کوي چې دیو اولادم په دغه جګړه کې نه دی وجل شوی او دیو اولاد تم خطر نه دی متوجي. اصلا اول خدای د شرم خبره ده د سیاسي رهبران لپاره چې یوازې عام ولس د دغه جګړې اور ته ورټیلو کې او په یوه وخت کې د خپل څوکۍ او د ساتلو په خاطر باندې پټې سپینسترګې باندې د سولې مخالفت کوي. مثلا د خاغلی غنی اولادونه مریم غنی او طارق غنی په امریکا کې دي، د ډاکټر عبد الله عوام سو امثال هم د نورم په کاناډا او په استرالیا او نور ځایونو کې دي. هغه ته د اور شدت یعنی څه، هغه ته د جګړې شدت یعنی څه. نو دا د خلیزات ټول مشرانو ته د افغانستان ویل دي چې تاسو باید سولې مخالفتونه کوي او بل اخره یو اجماع رامنځته کوي. درېم اساسي مسله دا و چې شپږ میاشتې وړاندې چې کله خلیلزاد لومړی ځل د سولې په مسله کې دخیل کېده، هم د افغانستان د ټولو سیاسيانو سره خبرې وکړې او هم د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې یو هم شموله د ملت له منځه راوتي یا حداقل د ملت استازي چې یوازې د حکومت هغه ماشین پکې شامل نه وي بلکې عام خلک هم پکې شامل وي، داسې یو هیئت جوړ کړي. متاسفانه چې د سیبونی په غوښ کې سهلنګاري وکړي، غفلتونه وکړه، د لاس نه پرېست ټیم یا یو لاس پرېست ټیم جوړ کړي په هغه کې اشخاص د کرکټر په لحاظ، د فکر په لحاظ، د ارزښت په لحاظ، د ټولنیز موقف په لحاظ، د تسول او جګړې د شالید په لحاظ باندې په هیڅ وجه باندې د طالبانو سره خبرو لپاره جوړ نه و. بلخه طالبانو تر وسه پوری لدی سره مخالفت خود او طالبانو که هم جګړه وکړه شو لا تر وسه پوری هم په افغانستان کې هر ورځ سلګونه خلک وژل کیږي طالبانو سره زوري وکړي ولې هغه د پاره سیاسي مقصد دا و چې د افغانستان له حکومت سره دوی مخامخ خبرې کوي نو د 14 کال یا 13 کال جګړه په معنا باندې یا حد اقل د 15 کال جګړه د ښاغلي غنی له ټیم سره حکومت سره څه نو خبره دا و چې د مسکو کانفرنس او په نوې وخت د نور د دوبۍ ناشتي د دې پای شو چې خغلی کرځي سیاسي او پولیسون د امریکا سره په تفاهم باندې خلیزات سره په بشپړه سلا او رضا باندې سره کېناسته او بل اخره د نتیجې ته ورسېدل چې خرازي طالبان د افغانستان له حکومت سره نکینی د افغانستان له ملت سره د کېږي په کې د ځوانانو استاد د مدني ټولنو استاد د خوځو استاد ولي په کې په نوې وخت د افغانستان د حکومت بوي نو حالات داسې دي چې د مصالحې د غنوي ټیم د حالاتو تقاضا ده د حالاتو ضرورت دی دا باید بدري مخ شوي وي حتی په سپتمبر اکتوبر نومبر کې په وخت باید شوي تر څو نور انسانانو یې وژل شوي نو فکر کوم چې دا کومه طبي پیښه نه ده دا هر هغه څه دي چې ښاغلي غني د فرار لپاره نور لار نه لري د تیښتې لپاره نور لار نه لري هغه وزنې انتخاب هم دا لري چې یا د افغانستان د ملت سره په دښمنۍ اخته شي یا د خلیزات سره او د ترامپ سره فاصله پیدا کی او یاد ده چې یو داسې ټیم جوړ کړي چې په هغه کې هم د افغانستان د حکومت ملت او اپوزیشنو د طالبانو ګټوي نو دغه وسنې کې مناسبه صالحه چې جوړیږي د مصالحې ټیم د دوی یو بحث بداوي چې قطر ته د کوم اجنډا سره لاړ شي د قطر په ناستو کې یا په د نظرونو په تبادله کې کوم مسائل باید سری کړی هم د طالبانو لپاره هم د افغانستان د حکومت لپاره نو لنډه دا چې دا د حالات تقاضا وکړه مطلب یې خنه ده او زه ته خوشاله یم خوشبینی ما او هله ده چې پر مخ باندې شخصي مسولیت ادا کړي
خو اوس دا پر مختګ چې تاسو ورته خوشاله یا خوشبینی یا تاسو فکر کوئ چې دا یو ښه غاب غتل شوی دی په دې کې دوه مهم تاسو ضرور کول غواړم کوم ټلیفون زاوردونکو لپاره خلاص کوم که غواړي چې په دې پروګرام کې برخه والی 00120220500 که تاسو غواړي چې په دې موضوع پوښتنه وکړئ نو د انصار خادم سره کول خادم صاحب د افغانستان د سولې دالی شورا مشر هغلی عمر داوزی ویلی دی د امریکای استاذ زلمی خلیلزاد او افغان دولتي چارواکو ترمنځ ورسته ناشته کې د سولې د مذاکرات په اړه زیاتې پوښتنې حل شوې دي خو بیا هم ځینې شکونه او پوښتنې شته چې هواری ته اړتیا لري تاسو په هیڅ قسمه شکونه او پوښتنې لا اوسم پاتې دي کوم چې هواری ته اړتیا لري
بد بختانه څو مشوران دي چې کله خلیزات د نوې خپل ماموریت پیل کړي او د افغانستان د یو شمېر چارواکو سره په ناستو کې چې د سولې اړوند خبرې مو سره وکړي په هغه وخت کې یوازې بحثونه او قضایي او یوازې بحثونه د اشخاصو ترمنځ په سلکوي برخوردونو باندې متمرکز مثلا د افغانستان د ارګ او خغلی غنی یو ډیر دو دریو ډیر نږدې ملګرو چې څلورم یا پنځم نفر به په افغانستان کې ثابت د قدرت او موقف په لحاظ باندې هغه دو درې خبرې وکړي هغه یو دا ویل چې خلیزات غوړی کتاب ولیکي خلیزات غوړی میلیونر شي خلیزات غوړی د نوبل جایزې تلاش شي خلیزات غوړی خغلی غنی نه 25 کلنه او خدای واخلي او انتقام کې واخلي او یا هم د موقت ادارې په سر باندې شغوې بل دا خبر وکړ چې پر نظام باندې معاملې شوې د امریکایانو او د طالبانو لخوا یعنی دا هر هغه څه چې ډیر ماشومانه بحثونه وو نظام حکومت سیاسي رژیم تاکتیکونه سیاسي مانوري دا له نظام سره فرق کوي هدف دا دی چې په نظام کې زمونږ درې ور قوې دي هغه په خپل ځای باندې پاتې وي په نظام کې زمونږ ټولونه دي بیان ازادي دا هغه باید توځي باندې پاتې وي مثلا مرکزی حکومت په ځای باندې باید پاتې وي د دنیا سره تعامل په ځای باندې باید پاتې وي ولې کچې ته مونږه د حکومتي سلیقو یا تاکتیکونو تغییر د نظام په مسله کې بحث کوو فکر کوم چې دا په خپل ذات کې په خپل شخصي منافع باندې ترخیدل دي نو د امریکایانو د خغلی غنی د ټیم ترمنځ همدغه بحثونه چې وشو دي دا بحثونه په خو هم د خغلی زاد لخوا مطرح شوی فرق فقط دا و چې په هغه وخت کې خغلی غنی او د ټیم د خغلی زاد پر خبرو باندې اعتماد نه کوو باور یې نه کوو هغه وخت کې فکر دا کېده چې د غنی حکومت لمنځه ځي ک انتخابات خو کیږي کما طالبان سره سوله کیږي موقت اداره برازي او پاغي کې د غنی خغلی غنی د ټیم آئنده او قدرت په خطر کې نو په هیڅ وجه باندې په ډیر سړو مغزو باندې نه قتل بلکې جوش پر هوش باندې غالب اما هغه په خوانی خبرې بیا دي بیا تکرار شوې دي خلی زاد راغله دي ورته بیا ورته ویل دي چې من چې کوم خبرې کړې دي کوم بحثونه چې وکړې دي هغه متاثر په خپل وخت زمان باندې شریک کړې دي څلور مهمه اجنډا وی دوه مسلې سره مهمه بحث شوې دي دوه مسلې پاتې دي تر څو څو پورې چې په ټولو باندې بحث نه شوي، په ټولو باندې موافقت نه شوي، په هیڅ موافقه نه شوي، نو هیڅ خبره پکې نه نشته. فرق فقط دا ده چې ښاغلی غنی او د ښاغلی غنی ټیم دا ځل بلې زاویې د خلیزاد او دغه ټیم خبرو ته کتلی، یعنی دا ځلې جوش پر هوش باندې غالب نه و، بلکې تلاش کړی چې په عین الیقین باندې او په سړو مغزو باندې حالات ته وګوري، دا ترکی چې یاد د چسول وشي او په دغه افغانستان حکومت خپل نقش ادا کړي، تاریخ ته ملت ته او امریکا ته ځان صفا کړي، او یاد د چې منځوي شو بل اخره سول راشي او تاریخ پر دوی باندې بد قضاوت کړي.
موږ سره اوردونکو راغلي دي درې دا هم پښتون دي چې خپل کو پروګرام کې محمود الله د ننګرهار نجلی پون کړي دي. محمود الله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
خادم صاحب، تم خپل سلامونه احترام احترامات وړاندې کوم. دا غنوې دي اشرف غنی صاحب شورا چې کوم و هغه جوړ کړی دا، نو هغه مخ کې هم دا جوړ کړی و، لکه چې هغه لکه ناپېلې نه و، او چې بیا دې په لاس باندې بیا جوړ شي د کوو زروا، بیا و زروا نو دغه تاسو په ګومان باندې دغه اوس په څومره ناپېلې وي، لکه څومره به غیر جانبدار وي دا شورا. دا غلن پوښتنه مې وکړه، انتظار خادم صاحب ته جواب راکړي.
مهرباني، خوشاله اوسه. ملک نائب خان صاحب، ملک نائب خان صاحب ټلیفون لیکه خطه شوی دا موږ سره دی دا وخت یحیا د شمالي وزیرستان نه. یحیا صاحب
خیر دی سر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سر. دا ته وګورئ چې مو یو نظر راي او یو مسول لګی کنه. نظر مې دا راي سر چې کنه دا طالبان په ضرب عذاب نه مخکې چې کیمي دلته میړل دلی دي کنه صاحب. دا د جون ایت پرونو کو کنه مثال کې دا داسې اړخ خلک دي چې یو د پاکستان او د افغانستان نه دي، دا د ټول دنیا نه ولرغلي دي، جهاديان دي کنه مرګ او فان ورکوي. لکه مثال میر وقت تل چې قبایل دې دې مقابله نه وکړل هغه نزدای چې مثال کې اشرف غنی ته په چار دو چې مثال کې لشک مقابل کو دا جنگ صرف د افغانستان پر محدود نشي پاتې کېدلای. دا دې سوچ دا چې کرامې په ټول دنیا کې نظام اگر ولی شریعت نظام او شریعت ور ولی مثال کې دا د منظر و اصول م دا چې کچیر دا و نه منل نور د افغانستان د فوج سره درا قوت ستاج د طالبانو مخه وی دي کنه وی دي.
مهرباني انزار خادم صاحب، اول خو محمود الله صاحب د نګرهار نشه کوم پښتنه کړی دی چې وس چکم دا نوی ډله وټا کل شو، آیا دا بغیر جربدار وی زکه چې دا سی په خوا اشرف غنی مخکې مټا کلی و؟
جناب محمود الله صاحب تیری کی خبر تی اشاره کړی دا چې اوس چې باید په بحث کړی وي. اول شورا چې په 2011 کال کې په دې ارشد سلاکارو با سوله بل نږدې سره لا پاغه وخت هم زما ګومان او شکم دا و چې دا یو پلوی یا طرفدار یا جانبدار مسول ده. ډیر څه پکې هیفمیل شو، پاغه وخت هم دوی ته دا صلاحیت نه و چې هغه اجرایي صلاحیت وي، یوازې خوراکو تخاکو زری موټر دي د پیسو هیفمیلو. پاغه کې سلګونه میلیونه ډالر، سلګونه لسګونه نه بلکې سلګونه میلیونه ډالر پاغه کې هیفمیل شو. د خلکو شخصي جیبونه تلاړل، په یو نامه باندې او بل نامه باندې. په یوه وخت کې هغه د تصامیم صلاحیت نه لري، امریکایانو، برتانویانو، جاپانینو او افسالهم چې سولې شورا ته پیسې ورکولې دوی سمبولیکه ساتلې وه. په هغه وخت کې د سولې د عالي شورا د پاره کاري میکانیزم موجود نه لري. کرزې صاحب چې زه ورته ډېر احترام لرم، فکر کوم چې دغه یو مسله شوېدلې وه، هغه به خپل مجبوریتونه لرل ځکه چې سولې یوازې او یا 15 نفر ته ورسېدله، ولې کوم نه وخت ونه شو کړی کېدای شي چې هغه وخت حالات تقاضا به همدا وه. د ښاغلي غنی په وخت کې هم پخوانی سناریو تکرار شو د سولې د عالي شورا لپاره، بیا هم په دغه شورا کې زه غیر مستقیم شامل وم، حالات مې څارل، له دوی سره مجلسونه کول. بیا هم شکایت مم دا و چې دوی د افغانستان د سولې لپاره، جګړې لپاره، دوست لپاره، دشمن لپاره هیڅ رقم تعریف نه درلودل. اوس هم زما غټه غټه کیسه هم دا ده، انتقاد هم دا دی سولې شورا په دغه تخنیکي برخو کې پاتې راغلي دي. د مسایلې هی د کوم غونډله او مجموعه چې ده دا د پخوا سره فرق لري. ټول هازو باندې اول دا چې ټول خبرې دومره نږدې شوې دي چې د سبا او بل سبا خبره ده. مثلا د قطر د مذاکرات خبره یا د تفاهم خبره یا تبادل نظر خبره، دا هر هغه څه چې هفته بعد باید عملی شي. نو په دې کې د خاغلی غنی تیم نه دی واځي، په دې کې د ملت مسله مطرح ده او طالبان هم په هغه شکل دوی سره ګوري چې دلته د قوت، قدرت او مذاکرات او د تفاهم د غلړۍ انحصار نه وي د حکومت په قبضه کې. د اساسي مسله دا ده چې امریکایان غواړي چې یوازې دې دغه مسله د آرک پر سیاست باندې وڅرخي، یعنی هدف دا دی چې دا باید هم شمول وي. که چېرته یو څوک د عقدې له مخې یا د جوش له مخې یا د احساسات له مخې یو مسله ګوري او څیري او هغه نه حل کوي، نو تر ډېره حده پورې د منطق تومنه پکې کمه وي. نو امریکا او خاص کر خلیزات غواړي چې د طالبان سره کوم تفاهمات کیږي، د قدرت ویش کیږي، د سولې تعامل کیږي. په ټولو مسلو کې باید د افغانستان ملت شامل وي تر څو د قدرت او چوکۍ ساتلو مسله مطرح نه وي. درېیم اساسي مسله دا ده چې ملت اوس مثلا ښاغلي کرځي چې په ته څو مېشتو کې د خاغلی غنی سره او دغه ټیم سره په یوه وخت مثلا د اتمر صاحب ټیم، د ظاهر وال صاحب ټیم، په یوه وخت حکمت کرزی دي، دغه څو ټول څو کسان چې مطرح دي په سوله کې هغه ته آرک سره متفاوت نظر درلود. او دغه خلکو وجود او د مختلفو اقوام وجود، د مختلفو د ژبو ویونکو وجود، د مختلفو مسلکونو د عمرونو خلکو وجود په دغه ټیم کې د دې باید ګرځېدل شي چې خاغلی غنی ونه فکرای چې د سولې پروسه، مذاکرات، تفاهم، تعامل، انحصار کی او قبضه کی او خلاص کی. نو محمد الله صاحب دغه اطمینان ورکوم چې زما د فکر، زما د تجربه په بنیاد باندې، زما د قضاوت په بنیاد باندې دا اطمینان درکوم چې دغه کومه مسائل نه به ټیم چې دا به سمبولیک نه وي، دلته به فراگیر صلاحیتونه وي. هر وخت چې ته دوی هر کوشش وکړي چې قدرت یې حساب کړي، نو دوی به توغیان کوي، دوی به خبره کوي او مطبوعات او ملت ته به وایي.
دغه د پاکستان یحیی چې شمالي وزیرستان ټلیفون کړی و ویلي چې کچری دا موقع ناکام شو چې سوله وشي د طالبانو سره، دا اوس چې کوم پیدا کیږي نو بیا کچری جګړه کیږي، نو د افغانستان ځواکونه بیا دونه توان لري چې جګړه وکړي شي د طالبانو سره؟
برازی دو برخو کې جواب درکم، یو احساساتي د افغانستان د تاریخ او غیرت په اساس باندې جواب درکم او بل د منطق په اساس جواب درکم. افغانستان 5000 کال تاریخ لري، 2000 کال مو د پروډوسر په جنگ تیر کړی دی، 2000 کال مو ځان سره په جګړه تیر کړی دی، پلار مو وجلې قدرت لپاره، د غیرت لپاره مو کلی تباه کړی دی. چنګیز خان اغلی تمات خوړل، انګریزان اغلی مات خوړل، امریکا تر اغلی دوه سن سره مخامخ ده. نو موږ جنگیالي ولس یو، په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ جنگ باندې پوهیږو، په جنگ باندې افتخارم کوو. نو که چېرته دغه سولې، دغه بحث او دغه پروسه ناکامي کېږي، نو د کې شک نشته چې 50 نفر په افغانستان کې وي او یو څوک وګڼي چې خارجي ارغلګر وي، نو هغه سره مقابله کوي. دا خو یو بحث دی. خو که چېرته طالب وي او د طالب لپاره زموږ تعریف دا وي چې طالبان د افغانستان بچی دي، دلته تابعیت لري، له دغې خاورې کې پیدا شوي دي، نو دوی د نړیوالو یرغلګرو سره فرق کوي. نو ورور وژل یا ورور پاتېدل او بل ورور په سینه باندې چړه منډل، دا اصلا د منطق خبره نه ده. خاغلی غنی د NBC تلویزیون سره څو مشورې وړاندې ویل چې که چېرته امریکایان نه وي، نو په هغه صورت کې موږ شپږ میاشتې هم نه شو کولای چې مقاومت وکړو، حکومت سقوط کوي. بحث دلته دا ده چې یا دا ده چې سوله وشي په راتلونکو دوه درېو میاشتو کې، یا دا ده چې امریکایان له افغانستان ووځي او افغانستان حکومت او ملت ته ووایي او اپوزیشن ته او سیاسي اپوزیشن ته ووایي چې تاسو پوهیږئ جنگ مو پوهیږئ، سوله مو پوهیږئ. په هغه صورت کې نو نه بیا اشرف غنی پاتې کېدی شي په افغانستان کې، نه مقاومت کولای شي، نه طالبان ګټلی شي. دا هر څه معنا دا ده چې دې ته په انګلیسي کې فرجسایډ وایي. فرجسایډ دې ته وایي چې ورور وژنه ده. ته به ما وژنې، زه به تا وژنم، یو طرف هم ګټیالی کېدی نه شي، بلکې دلته به د خو د وینو سیلابونه رواني. نو د منطق زموږ ځواب زموږ دا دی چې سوله یوازینی انتخاب دی. راځي په دغه وخت کې په هیڅ بل انتخاب باندې فکر ونه کړو چې که د سولې پروسه ناکامېږي نو موږ به څه کوو. که د سولې پروسه ناکامېږي نو افغانستان به قیامت ته ورته په یو صحنه باندې بدلېږي. دلته به وژل وي، په لارو کې به مړي پراته وي، د وینو سیلابونه به وي، بل څه نشته دی.
ډیر مننه محترم انتظار خادم صاحب چې تاسو موږ ته وخره کړې وو په دې خبرونه کې موږ سره مخابره کولې. زه ډیر شکریا ادا کوم تاسو د وخت
کور مدان.
ګران اوردونکو، دا محترم انتظار خادم صاحب چې په دې خبرونه کې په دې موضوع باس کوو چې آیا د مصالحي شورا د طالبانو سره خبرو ته مذاکرات ټیم ټاکي. اوس د خبرې چې هغه عمر داوزی صاحب کولې د کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته، هغه ویل چې افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د لوی جرګې جوړولو چټک هڅې او انتظامات روان دي، تر سوچ دا جرګه جوړ شي نوی تر هغه به په قطر کې طالبانو سره بل ناشته سګټه ونه لري. افغانستان کې د سولې د پاره د امریکای استاذي زلمی خلیزاد تیر میاش په قطر کې طالبانو سره د سولې په اړوند شپږو ورځو اوږدې خبرې کړې وې. چې دغه خبرونه ورستو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب تور لګولې و چې زلمی خلیزاد په قصدي ډول افغان دولت د سولې د خبرونه په ډډه ساتلې ده. ګران اردوونکو، د دې پروګرام دا موضوع هم د دې کې پاتې رسی. زه د پروګرام دویم موضوع باندې باس کوم. دویم موضوع چې دا هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي داسې پاخه اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ګاونډي هیواد د هند د 14 او 16 اپریل ترمنځ د پاکستان په خاوره کې د کاروای کولو اراده لري او د دې لپاره تیاری هم پیل کړی دي. موږ سره په پاکستان کې د دفاعي چارو څلنکار په خوانې پوځي چارواکي هغلې بریګیډیر سعد محمد خان صاحب ملګری کېږي. سعد محمد خان صاحب، پروګرام کرته بخیر علی وي. ډیر مننه تاسو هم ګران اردوونکو. یو دم اخلم د مینه چې برت راشم سعد محمد خان صاحب نو تاسو کو چې دا څنګه امکان لري چې د هند د جګړې د یاد منسوبې پېشګي معلومات پاکستان ته ترلاسه کړل او هغه بیا د یو مطبوعاتو د لارې خپل خلکو ته یې نړۍ ته هم وسپارل، اسی داسې امکان لري کنه دا په ډومیزل کې دا تاسو پکو د سعد محمد خان صاحب نو خولې دمه
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
سعد محمد خان صاحب، دا امکان لري چې هندستان په پاکستان د حمله منصوبه جوړوي او هغه پاکستان هغه منصوبه انټرسپټ کی یا ترلاسه کی او بیا هغه دغه نه خلک هم خبر کی د خو پکې نیټه هم ویلې د 14 او 16 ترمنځ پاکستان باندې به حمله کوي.
ګوره بالکل مطلب چې استخبارات ادارې چې دی هغه داسې معلومات حاصلولو کوشش کوي چې کوم دغه د مخالف ملکی دغه پلان او دغه نور چې کوم غیص دغه لري سازایم لري نو هغه باندې نظر وی. نو بالکل داسې معلومات حاصلې دي چې دا ډېر دغه نه ده ناشونې خبره نه ده
ناشونې نه ده
او دغه چې کوم دی محکم یعنی دا خو اوسنی وخت کله چې دغه پاکستان او د هند جګړه کال 15 کې شوی و دا هم تقریبا سدیرش اتسلیبه ګنټه مخکې چې کوم دی نو سوتوي پاکستان ته پته لګیدل او چې پس په کوم سپتمبر باندې با حمله کیږي د کشمیر جنگ روانو او د پاکستان چې کوم بین الاقوامي سرحدو هغه باندې چې کوم حمله پس په کوم سپتمبر باندې راغلی نو هغه معلومات پاکستان ته تقریبا اتسلیبه ګنټه مخکې بلو شو. نو دا سه بالکل کیږي چې دې تاسو نه معلومات راغلي.
ها خدا دا یو سنجیده مسله ده دوه اټمی هوادون ترمنځ په بل د حمله منسوبي جوړیږي او یقینا کدا سي وی چی څنګه شامت کړی شي ویلې دي. دا به یو فکرمندي به پسې مکه په خاصه توګه په دغه سیمه کې چې اقتصادي چیلنجز دي دوه هوادونه د لوګي تندې صحت او بود مسلو سره خېل دي او دا سينوري مسلم روان دي هغه جګړه شروع کینو یقینا چې فکرمندي ده. خو په کوم انداز کې چې هغه شام احمد قریشي دا خبره مطبوعاتو ته وکړه ده هم دا سفارتي یا د حکومت ریاست طریقه وي چې د یو بل هیواد د جګړې یا منسوبین خلک داسې خبر کی کنه د دې سنور مقاصد هم کې د شي شام احمد قریشي په کوم انداز کې دا خبره کړې ده. سلام خان صاحب،
دا دې مقاصد دا کې دي چې ګوره دا معلومات چې مرضی کړه نو یعنی دغه چې کوم دې نظامی قوتونو کې منصوبه بندي کیږي کلیشی منصوبہ بندی بھی صرف منصوبہ بندی پا سطح بندی داغے حکم نے بھی خو منصوبہ بندی خو بخام خواہ تک ہے کہ جب جگڑ بھی ہو کہ جگڑ نے بھی منصوبے جوڑی گی چکلم دغا یعنی دغا سیاسی فیصلہ راشی داغے نہ پس بیا اگر فوجی دغا چکم دے منصوبے تبیا عملی شکل ورک لیشی نو فوجیان خو بابا یا نظامی ادارے چکم دی اگر اخپلی منصوبہ بندی کئی اوس آیا واقعی مودی صاحب د دې اجازه ورکي یا نه ورکي دا یو سیاسي فیصله ده. نو پاکستان زما په خیال باندې هغه چې پریمشن وتوي کنه چې مخکې نه دنیا خبر کی چې دا سه حمله رام لا یعنی چې دا غي امکانات پاکستان سره دغه معلومات چې امکان شته دي نو هغه ته دنیا ته مخامخ کې چې هغه د کم سیاسي فیصله هغه شتون کی دی هغه هغه باندې یو دغه راشي چک راشي ځکه چې هغه ته دوه دغه دی خو پاکستان یعنی د اعلان وکړ او بلدار چې دغه ته پاکستان سره دومره معلومات دی منصوبه شته دی دغه منصوبه ترکړي.
د نړۍ نړۍ سکول شي څنګه چې دی چې نړۍ خبرول غواړم چې دی نو نړۍ مطلب سره لکه ټول نړۍ یا خاص ملکونه کم خاص هوا ته پدې کې پیغام ورکول کېږي یا کوم خاص ادارې ته مثال پتوګا هغه ادارې چې پکې ټول هوا دونه سره اتحاد لري څه مطلب دی دی
ور دا خو مطلب دار چې دنیا کې چکم طاقتور ملکونه دی دا دغه لپاره یې یو پیغام دی چې کوم بیا داسې قسم حالات او تحقیقونه دا غیر مخکې د مخنیوي وشي اوس مطلب دا نایجیریا ته خدای نه وي پاکستان دا کنه دی چې امریکا دا مغربي مالک دی روس دی چین دی عرب ملکونه دی چې کوم دی منطقه سره یو ځای دی نو دي تا دا اهم ملکونه دي باقي غیر اهم ملکونه پر خدا پیغام نه دي دا صدا غنه دي نو اقوام متحده په دې کې راځي دي چې یورپین یونین راځي دي چې امریکا راځي دي چې دا عرب ملکونه راځي چې کوم پاکستان سره نږدې دي او هند سره نږدې په خلیج کې دي دا چې دا ملکونه ته دا پیغام رسامي دا چې مخکې نه او ته پیغام ورسي نو دې باندې به چک راشي کنه یو مودي صاحب کوي فیصله به کوي نو دا غره باندې چک راشي
خو خو ایو یا یورپین یا عرب هیوادونه یا یو ان ملګری ملتونه یا امریکا یو ایس ای تاسو کوم هیوادونه یاد کړل نو دی دا سکول شي د دې دا امکانات وچ دی هند د دغه منسوبې نقلار کی یا پاکستان چې دی هغه جواب وای چې نقلار کی داسي په سفارتي کې چکیږي په دې باندې فشار اچول کیږي اول به عرب هیوادونه یا ملګری ملتونه یا امریکا او یورپ غواړي چې پاکستان او هندستان جګړه به ختموي د دې زمواره به سوي
ګوره دغه چې کوم دی دغه مکرو سره د فشار اچولو ذریعہ خوشته دی او غوډه نه غوړي چې دلته جنگ وشي دغه ډېر خطرناک نتایج کېدي شي ځکه چې یو ځل جنگ شروع شي او عام جنگ یعنی عمومي او جنگ شروع شي نو بیا خو هغه ډېر خطرناک صورت حال اختیار کی نو هغه به دا صرف د دغه کې بنی سره د پاکستان او د هند بنی د کې بد نور ملکونه هم پدې کې هغه باندې مو مسالات دغه جنگ راځي نو دا ری پکې د امریکایم په دې کې مفاد د افغانستان کې هغه کوشش کی دا من د پاره کوشش کی دا رسد لاره د پاکستان په ذریعہ باندې دا داسې ځکه خطرناک جنگ شو نو دا غي اثر چې کوم دی په خلیج باندې راته شي د دنیا تقریبا 80% تیل چې کوم دی نو هغه د دې علاقې نه وزي نو بالکل د دنیا سره تشویش وی چې دلته جنگ ونشي او سوزله مخکې داسې شي ویل چې پاکستان او هند چې کوم دی د جنگ بالکل کناره ته راغلي دي او همدغه ملکونه چې کوم دی نو په دوړ باندې فشار اچولې ده او بیرستو کړی دي
اب یو بل تپوس لګ چوردون کو د مقور کم دا غینه مخکې یو دو تپوس نور کول غواړم بیا باوردون کوم کو تپوس کول غواړي څه قسمه جګړه کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ امکان ونه پدې وسنی حالاتو کې څنګه چې ما وختیم خپل تپوس کې ویل چې لوګه تند د بیروزګاری د غربت ته انتخابونه کیدونکې دي اقتصادي چیلنجز دي د دواړو سره اټمی طاقتونه هم دي نو که جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ کیږي رقیب یا غلیم هیوادونو څخه قسم جګړه بوي صاد محمد خان صاحب
ګوره جګړه د کسینګ چې زمکه د پاکستان وزیر اعظم ویډیو جګړه شروع کول خو ډیره سام دي د سزا غنوي او جګړه بیا ودرول چکم دی یا هغه چې انګلزای کوته چې یعنی یو سپایرل اوټ اف کنټرول شي یعنی یو دغه اوچت کی سات اوچت کی بندغه نه سات اوچت کی بندغه نه سات اوچت کی او به تاسو ته پته چې ده بس د اخر به سید ده نو بالکل دا چکم جنگ دے دا یو داسې صورتحال چې غیر روایتي وسله چې کوم دانو هغه دغه استعمال ورو یو دغه جوړیږي بل تاسو دغه وګورئ کنه چې جګړه دا شي تش اوس چې کوم دا جګړه شو وا د جګړه شو وا چې په بارډر باندې سر هغه حمله کړو بیا پاکستان دغه جواب ورک نو تاسو کتل چې د پورا د دې علاقې چې کوم ایئر سپیس ته هغه بند کړی شو او څومره نقصان وشو پاکستان تم پک نقصان وشو هند تم پک نقصان وشو د امیر قومي چې کوم دغه دی ایرلاینز دی هغه ته څومره نقصان وشو چې دا فضائي حدود ته پاکستان بند کړی شو نو دا ټول نقصان دی دنیا نقصان دی دغه دا نه غواړي چې سوتي دا جنگ دغه څخه شروع شي او بل دا چې د دې جنگ بالکل د تاسو ته اشاره وکړه یعنی هندستان تم دا سوچ او فکر پکار دی چې د دې مسلو حل روباسي د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم دی زکه چې کدا مسله حل نشو نو ارزل به دا تشویش را پیدا کیږي دا مسائل را پیدا کیږي او دا تقریبا یو نیم عرب دغه دی دا د پورا دوار ملکونو آبادې دی نو دا اوربا غربت دلته دلته افلاس ته دلته چې کوم بیروزګاری ده نو دا غره په اړه او تل پکار دي.
خا یو ته پوس دي کې دا چې جګړې سبب چې دي اسباب چې دي دا ډېر مهم دي اوردون کې غوړي چې په دې باسو شي. صدر خان صاحب زه په دغه اسباب چې دي کم چې جګړې ته هند را پارولې دي او هند په پاکستان کې دنه په بالا کوټ کې دی او سرجیکل سټرایک هم کړي وو د اسباب چې دي دا ختمې نه نشي غني دې ضرورت ډېر زیات دی کنه دا واقعي شته دي واقعي نشته دي په دې به یو ته پوس نه کوم خو هم سره اوردون کې دغه ست پوس کول غوړي چې ولا غته مقور کوم داود صاحب د کورم داود د کورمن داود وعليكم السلام
او تاسو سم ته هم سم وایم
وعليكم السلام
او زو تاسو یو تاسو کا برګی دې سره تم د مو زو کور تاسو موږ ته خروچ موږ خبر موږ ادارو ته ملاو شو چې ویخ بیدار ستل پکار دي زکه برګی دې سره د سوال کوم چې لکه ستنده با کشمیر کې کوم امبله وشو او دا دوی انډیا حکومت دا الزام لګوي چې دا د پاکستان جیش محمد یا د پاکستان دا تنظیمونه په دې کې ککړ دي زو دوی نه انډیا حکومت نه تاسو په ذریعہ باندې دا سوال کول غواړم چې چیرې دا د پغه یا زموږ په پاکستان کې قبول شي دي نو زمونږ په پاکستان او ملک زموږ د انډیا د ورته د انزاماتو کچیر بیا انډیا کې خستي نو دغه انډیا کې خو د خلک ډیره پاتې پوه شو وای چې موږ پاکستان ادارو سره مونږ تعلق لرو او بیا به غره انډیا کې د پښتون منځ کو د لنجه وی پوه شو هغه موږ پاکستان نامې دي پر دغه خبره او دغه انډیا کوم خیالي ده او نو کوم کو ته د پکار کې چې د انډیا د خلک کار کوي نو ملکونه وګوري زموږ پاکستان کې د حرکت مو کوم د پاکستان نور ملکونه ګیله مکوي.
اسمال خان سے ٹیلیفون کرے دے. اسمال خان سے بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسن ذہن کی دا خبر اسی بنیری صاحب کنا
جی
سکل ہم بو غیر مسلم بنی یو اٹی کوشش تو باہر ملکوں کی کنا نو طول بو کنا پر رو پر دی سیرا دا مثلا مسلمان و کو دا دشتگار دی و آغا دی و دا دی کله هم لکه اوس کشمیر کې انډیا ټیکونه کوي په دې باندې غیر مسلم څه دي غیر ملکونه امریکا یا نور نور دوی دلبستی لګه اکشن زیات نه خلی دی وی واجه څه کوي.
ښه مهرباني ډیره مهرباني محترم سنود خان صاحب دغه داوود صاحب چې د کورمن ټلیفون کړو دغه په خبر خود سم نشم پوه خو هغه کې ما په خلدا غوسه پکې وچی غني هند د دروغ الزامونه لګي خو دا د جګړې کم سبب چي دی کم چې هند بیا بیا وای دا سي تر هغه تنظیمونه چې پاکستان په خوره دي پاکستان ساتلي دي او هغه په هند په حمله حملو کې کړ دي ممبئی حمله ده کده پلوامه حمله ده او هغه تور په پاکستان پورې کوي د اسباب سمره حقيقي دي یا قوي دي
یار ګوره پاکستان چې اوس کم ګوره مان او د پاکستان به شو نه لاس بیسټ دی چې دا کوم پالیسي مخکې وي نن شپه وکړه مخکې کې دی چې لاس کړه مخکې دا پالیسي وي او په تدریج دی پالیسو نه پاکستان اوس داس ایسټ دی اوس آیا دا اوس د هند کې دننه دا کو تاسو وګوره پلواما حمله موږ ته شو واخلو دا دغه ځای اوسیدونکو د سر زیاتې شو د تلو مطلب عسکري پسند تنظیمو سره یو ځای شو دا غي چې کوم مواد دي چې د نه هغه هم چې کوم دی د هنه د نن راغلي دي پاکستان بالکل دی وخت کې اډو دغه نه جوړې د سر دې کې مفاد اډونه چې هغه د بدره کې پلوامه کې داسې حمله کړی وي اوس په یو ټلیفون باندې هم چې کوم دی نو هغه وی چې فلاني ټلیفون کړو هغه به چې دا مونږ جیش محمد کړی دی دا خو سره دا نه دی چې دا خو زما خیال دا دی خپل زما دا دا اندرونی او دا یو حمله وا
صدون خان صاحب خو صدون خان صاحب او بخي
مودي صاحب دا سیاسي فائدہ ته اغشتل
غواړي خو صدون خان صاحب او بخي تاسو دا خبر خو سمې په خپل زبانه خو تیر کال هم په لاهور کې پخوانی پوزي چارواکی د هاغو زامن د لشکر طیبه مشر وسنې د پاکستان د ریلوی وزیر او د خلکو یو قټه مظاهره کړي و په کلاسونو پورته کړو یو تقریر پکې حافظ سعید کړه و غداو چې هم انډیا کو نیست و نابود کر دیں گے دا خبره تاثر نور کې چې دا خلک جهادي نظریات لري او د هند لپاره وسو منسوبي جوړیږي پاکستان کې دا خو
ګوره د دې اوس دا تنظیمونه یو پاکستان کې فعال مو سمخ کې دي پښتونایم کې دا یو دم ختمول چې کم دي کنه زما په نظر باندې دا آسان کار نه دی دا د دې یو منصوبه په کار ده چې دغه طریقې سره چې کوم دی یو ڈی ڈی آر پروگرام پکار دی دغه نام دی چې کوم دی دغه په داسې کسانې چې هغه نه سمېږي او هغه ډېر دغه چې کوم نظریات دی هغه ناراضي دی اړخته دغه سره خدای نور کار کول پکار دی خو چې کوم زیات تر دغه دی خلک تدې دي د دې ټول تنظیم چې کوم دی د شکرتې په تاسو خبره کوي یا داوا چې اوسه کوم نوم دی د دې سمره چې تنظیمات دی هغه حکومت اوس لاس کې اخیستې دي اف ای ٹی ایف اوس دومره سخت قانون لګولې دی چې د دې تر دغه د پیسو او د نورو ډېر لوی مشکلات دي نو دوی اوس هغه نه دي دا په خلاره ختمیږي ځکه چې دې سره یعنی دغه فوجي او حل د دې چې کوم دی نه د پاکستان لپاره زما په خیال باندې په ډېر نقصان دی دي نو د دې به تر څو تل قدر چې دا رورو د دې فنډز بند کړی شي د دې چې کوم دغه دې ترتیبات دي د حکومت لاس کې واخلي د دې چې فلاحي داری دي هغه حکومت لاس کې واخلي او هغه غشتل دي نو دا برورو په خپل چې کومه مسائل به ختم شي دا بلک صبر غواړي
ها دا د بل اردن کې اسماعیل خان ټلیفون کړو چې په کله په غیر مسلمانانو باندې حمله وشي نو ټول دنیا په هغه باندې شور کوي خو چې کله په کشمیر کې هند ظلم کوي نو په هغه باندې مغرب یا نړیوال شور نه کوي خاموشي په دا په کشمیر کې د حملو د هند هندستان د ظلم چې دی د حقیقت څه دی او بل دا چې دا نړیوال واقعي په کشمیر سترګې پټې کړې دي څنګه چې اسماعیل خان سي وایي
مولا بالکل پټکړی دی او د دې وجہ دا چې دا ولې پټکړی دی دا د هندي او طاقتور ملک ته ډېر لوی ملک ته دنیا کې اقتصاد چلیږي دا د اصول مسول چې کم دي دا سه دا خبرې دي یعنی صوت یا اکیډمیک خبرې دي دنیا کې اصول نه وی لکه اوس چې فرض کا دا دا کې د امریکای چې کم فوجانو دا چې کم شوی دا پروسیکیوټر چې کم دی هلک نه اغه ویزا باندې شو امریکای ولا ویزا باندې چې هغه امریکای ته نه چې راته ځاګه انویسټیګیشن وکي چې افغانستان کې چکم یعنی حقوق بشر خلاف ورزي شوی دا امریکای چکم ځواکونه دي په افغانستان کې امریکای نو څوک نه شویلې طاقت لري دا څنګه طاقت لري پاکستان چې کم بیا طاقت نه لري نو دغه خوږی دته پاکستان د پکار دی چې مخکې خپل ځان اقتصادي تور باندې ځان مضبوط کړي چې کله د پاکستان اقتصادي تور باندې ځان مضبوط کړي داغه आवाज به په دنیا کې زیات اوریدل کېږي ښه
او پاکستان د دې تاسو وایئ چې وس دغه تنظیمونه چې دي د دې خلاف کار شروع کړي دي یا دغه اکاونټس باندې لګیا دي خو سلمان خان صاحب دا خبره سمره حقیقت پسند یا رښتیا کې دي ځکه چې دا سي د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم شوي وو بیا شو خدای تنظیمونه په پاکستان کې خلکو سره فکر دار چې دا بیا په بل نوم باندې کار شروع کړي لکه لشکره ته یو بچ خپل نوم بدل کو دا ونه مې کې خود بیا بل نوم کې خود په دې انتخاباتو کې خو باقا د ملي مسلم لیگ نون په نوم باندې په انتخاباتو کې برخه واغسته و نو دا سیسه قوانين شته چې دا تنظیمونه یا د سرتلل شخصیتونه ته حیات یا امتل عمرې پابند کړي شي یا اوتړل شي یا سزا کړي شي
نو ګوره دا پاکستان د پاره اوس یو موقع ده نو د دې نه په کار چې استفاده وکړي او دوباره دا تنظیمونه چې به دې سره اوچت نکړي دا زه ویلی شم اوس باقی چې کوم مستقبل کې بس کیږي یا بس نه کیږي دې باندې باس نشم کولای ځکه چې پتره لګي ما د سنجیده ښکاری او زه دوا کوم چې سنجیده وي
یو اردن کې بل دې بیا تاسو سره ختم او دا اردن کې د رحمان د باجوړ نه چې تاسو تاسو کول غواړي رحمان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی برګډیر صاحب تاسو نور صاحب تاسو سلام کوم
وعلیکم السلام
جی زما یو نظر خدا دی چې انډیا وای چې مونږه جش محمد مونږ ته کسې زمواري اخیستی و د پاکستان نکاله شو نو آیا انډیا سره هغه کم نمبر نه چې کال شوی دی کم کسې زمواري افغانستان چې هغه خلاف اکشن نشي غیسته نمبر 3 کولای نشي او دویم زما نظر دا دی چې په ټول دنیا کې اسلامي لګه ملکونه ادا غوی تنظیم مشته وای سي نو غوی راته بالکل دومره مسلمانان دا په خپل مسلمانانو باندې چې یو ځکه ظلم کیږي لکه کشمیر کیږي فلسطین کیږي دا بل نیوزیلند او شو دی او شتن نشي خسته دا دومره مسلمانان کدا چرته یقیني د خپل ځنه شتن واخلي نو دا د ملکونو ته انډیا ته لکه فلسطین اسرائیل دی دوی ته دا یو جواب نشي ورکوله
خا مهرباني رحمان صاحب دو ته پوسلون کړل یو خدا چې هند دغه نمبر یا پاکستان دغه نمبر ټریس کول نه شي خاصه رحمان صاحب شاید دا بنی اوردلی چې دغه حمله نور سم د ټکر روستو پاکستان په پنجاب کې د جیش محمد یا لشکری طیبه سره تړلی یو شپه تنظیمونو دفتر تړلی وي او دا خلکو وی چې دی مطلب دا لري چې دا خلک دغه ته موجود و دا کاروایی ال تکي خو بیا هم بریګډیر صاحب دا سي امکان لري چې دغه نمبر ټریس کړی شي یعنی ولټول شي
بالکل نو پاکستان کو ہند تبھی نہیں چاہیے ہر قسم دغا کوا ہے دا تحقیقات کوا ہے نو پاکستان کو تو پیشکش ور کرو تے پیشکش چ کم دینو ہند یو کہ دغا ڈوسیر والے کے لیو اور ڈوسیر کے دغا نہیں کیگی چے ہند کے ناس تے اگی بددا ڈوسیر زمان دیر کتری دی دا سے راضی اگے جا سے عمومی کو تے کہ دغا بھی او سوتی دغا دا مفروضو باندے اسپیکولیشن تے وزیات اگے باندے چ کم دینو دغی انحصار بھی دا یعنی سم تحقیقات واڑی نظام خیبر پاکستان ہند تک تحقیقات کو پیشکش کرو اگر ہند سے کم دینا پیشکش رد کرے رد ایک اور عمران زبا خل وزیر اعظم سے کم دین ہو ماں پڑوں بزل باندھ رہا ہوں قتل چی یعنی مخلصانہ یہ کوشش اگر کرے ہو چې برادر چې نو په میز باندې خبري وکړو د مسائل حل راو باسو د خبرو تر په دې حل راو زی په جنگ چې کم دین او د دې حل چې کم دین واغنه دې نو اوس دا هین پورې دا چې هغه د دې مسلې حل رو باسي کدا نه رو باسي دا بار سو مې ته پس کم دینو دا سه دا مسائل سر رو چتی او د پاکستان او د هین تعلقات په بهدار ساتل
تر خدا هین د خدا هین وزیر اعظم نریندر مودی چې خپل تقریر ورسته کړو په راجستان کې نو پکې خوغه ویلو چې وزیر اعظم عمران خان کلا سوګند نو اغستې نو د ورته ټلیفون وکړو مبارکي ورته ورکړه ورته ویل چې راځه شې دی نوې دور اغاز کو مونږه غربت ختم کو مونږه تعلیم او صحت کو او مونږه جګړو نقلار شو او هغه دا سوي چې مخکې هم د غشن حسي او کوښونه هین وخت په وخت کړی دي خو هنده هم ورسره و چې هین خو کله په پاکستان کې خپل خلک نه لګل چې حمله وکیا تر هغه غریو کې حمله یا اٹیک تل پاغو شو دی نو دا زمواري واقعي په هین ور واشل پکار دي بریګډیر سره پتا چلا ته کې
ګوره هند لوی ملک په منطقه کې او مسله کشمیر حل چې کوم بیا هین په لاس کې دی او د پاکستان په لاس کې نه دی دا مسئلہ تر سوپر چہل شیب نہیں دا پاکستان اور ہند تعلقات نہ سمے گی اور دا مداخلت خود کال وش سلب اختم نہ چکم دے نہ سوتی پاکستان کے ہند شروع کرے دے بنگال کے تاسو گو رہے بلتے مداخلت کرے ہو دلتا بلوچستان کے مداخلت کئی مخ کے چکم کال دریو ایم کے دا باز دا غتلی ولتا پاکستان اور دا بالکل دا ہند سلا داغی تعلقات ہوں او د پاکستان کې چکم دین او د صبح شورش وغیرہ چې وو د افغان حکومت هم پکې شامل وو د هند حکومت هم پکې شامل وو نو دا خو نه دی په کار چې هند چکم دین هغه بالکل یو فرشته دا هغه د سکینه صرف پاکستان چکم دین دا کار
کوي او آی سی د او آی سی ته پوسټ چکم رحمان کړو چې او آی سی هیوادونه
ولی هغه چکم دی او آی سی اسه غیر فعال یو دغه د تنظیم دی دا هیڅ څنګه نشته دا زمون په پاکستان کې د خلکو په مزغو کې دا او ماده او دغه د بار دنیا ته لاړ شي څو کړي یو بل پیج نه چې سوق دی دا پاکستانیان په دغه کې سعودي عرب کې یا په خلیج کې نوکری کوي هغه څوک چې سر سر سلوک کوي انت
خدا د اسرائیل او فلسطین په مسله باندې
مفاهیم مطابق فیصله کوي او ما تاسو ته چې هند چې کوم دی هغه لوی ملک دی هغه اقتصاد لوی دی دا هغه بادي زیاته ده دا هغه سره سوق زیاتی
ډیر مننه محترم بریګډیر سمود خان چې موږ ته مخره کړو ګرنډونکو دا وتلې سلنکار هغلي اسد محمود خان صاحب چمک سره پدی موضوع خبرې کولو چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د 14 او 16 اپریل ترمنځ هند په پاکستان د بریدیا حمله پلان یا منصوبه لري د ویل چې د امکانات بالکل وی چې داسي خبرونه تر لاسه کړي شي او داسي ټول هیوادونو کې استخباراتي ادارې چې دي دا توان لري جو کی مونږ یو د مالو د مینه برته چلا شو نو مونږ به خبره کوو د پاکستان د یو نوی سرحد یا پولې د ایران سره او په هغه سرحد یا پوله باندې چې د ازغن تار یا سیم لګولو کوم اعلان کړی دی دا څه دی سمره دی ولې دی او په دې باندې ایران سوي پاکستان دا کار ولې کوي او داسي بخښي څه کړی دا مهم ته پوسونه دي تاسو به خبرو خو ولې
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
مونږ سره ملګری کیږي په بلوچستان کې د ډیر وخت نه په دغه سیمه کې کارکونکو خبريال او په دغه موضوعاتو باندې نظر لرونکو هغله نصیر احمد کاکړ صاحب چې ډیر وخت نه په امریکا کې دی خو په دغه سیمه کې ډیر کار کړی دی او دغه تلویزیون مرکې کړی دی سفرونه کړی دي هر څه په خپل سر ګرځي کاکړ صاحب خیر علی
ډیر مننه
دا د پاکستان تازه اعلان چې د یو ځل پټلند ټوکی دارا ته و چې د سوې اصل کې د ایران سره خپل پوله تړي مکمله زغنتار په لګي کې سکی
مننه زبا دا وایم چې د کوټي کور کمانډر یا د صدرن کمانډ چې کم پوجي مشر دی جنرال اسیم سلیم باجوا هغه دا خبره کړې ده چې د ایران سره چې کم پوله ده د پاکستان په هغه باندې د غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره او ورسره د ترګرو او د تندلارو د تاګراتک د مخنیوي لپاره به د ازغنتار لګوي. البته رسمي سرحدي لارې به موجود وي لکه څنګه چې په تفتان باندې ده او څنګه په تربت باندې ده، خو د پولي د تړلو مقصد چې د څنګه ویل دی هغه په ښکارا د رنګ دی چې د ترګرو تندلارو د له هغه ورسته چې ایران په تکرار سره په پاکستان باندې تورونه لګوي چې د ایران چې کم انقلابي ځواکونه دي چې پاسداران انقلاب ورته ویل کیږي په هغه باندې چې کم بریدونه په ایران کې دننه کیږي د جشل عادل په نوم باندې و تونلار ډله د دې مسولیت پر غاړه اخلي، نو دغه ډله د ایران د ایداده چې د پاکستان په بلوچستان کې ده او پاکستان کڅه هم د ډیره د ونه کوي، خو البته دا هم سره وای کچیر د ډلې وسلوال په پاکستان کې یا د پاکستان په بلوچستان کې ومندل سي نو دوی به په ځد باندې اقدامات کوي.
دا څومره پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یا په خاص توګه چې د اسیم باجوا صاحب کوم یاد کړی د چپ کوم باندې تار لګول غواړي؟
بالکل بنيري صاحب، زه به قدرمن اوریدونکو ته وایم چې 900 کیلومتره اوږده د ایران سره سره دی پوله ده او په زړه پورې خبره یو بل د قدرمن اوریدونکو لپاره وکم چې د پولي دواړو خواو ته بلوچستان اوسیږي، یو خوا ته د پاکستان بلوچستان یالتې، نو بل لوري بیا د ایران سیستان او بلوچستان یالتې، چې دا دواړه سیمې د بلوچو د آبادی دي او په ایران کې د ایران د ټول آبادی نزدې 2% چې دینو دا بلوچستان دي، یعنی تر شل لکه زیات بلوچ چې دینو هغه په ایرانی بلوچستان کې اوسي. موږ په لاندو ټکو کې ایرانی بلوچستان ورته وایو، کني اصلا نوم سیستان او بلوچستان چیري چې هو دا د چابهار بندر چې هم جوړ شوی دی په ورستیو کې د هندستان او د ایران په شریکه چې کوم د چابهار بندر جوړ کړی دی او افغانستان ته ورسره تجارت کیږي، نو دا هم په سیستان او بلوچستان
او دا وسو پله چې دا په دې
نه
سوا نو په دې نه سوا پله باندې ټول بلوچستان دی پښتانه پینشته
پښتانه د تشربات په سیمه کې ورسره ستاسو تشربات هغه سیمه ده چیرې چې د دریو واړو هیوادونو د پاکستان د افغانستان او د ایران پوله ده. دا په یو ډول باندې په اصطلاح تیکون دی، نو په دغه سیمه کې ورسره ستاسو او بیا هغه خواته چې د هرات سره د لږ ډیر دا پوله ورسره تړلې ده بیا په نیمروز کې، نو پښتانه ستا خو ډیر لږ دي خو زیات اکثریت او څرګند اکثریت په ځبل کې دا خبره وکم چې دا بیا بلوچستان
ایران تر اوسه پورې د پاکستان لخوا دغه ازغن تار په لګولو کوم برګون ختلې دي یا مخکې داسې کوم غوښتنه ایران کړې؟ تاسو څه ویل په وخت کې چې بازار انقلاب دغه سیمه کې د حملو ذکر خو مسن ساده پورې قبولې هو په دې وسنې موضوع باندې ایران څه ویل؟
بالکل، لکه څنګه چې تا وختي زما په پیژندنه کې ویل چې په دې سیمه کې مې ډیر کار کړی دی، نو زه تللی وم په خپله تفتان ته هم په واري واري تللی یم او زما زه چې لومړی وار ولاړم تفتان ته، نو دا یوه خبره ډیره پټه ساتل شوې وه، نه یوازې دا چې له پاکستاني مطبوعاتو څخه د پاکستاني ولس څخه، بلکې ایران هم شاید نه ښکاره کول غوښتل چې ایران په خپله د پاکستان سره چې کومه پوله ده په دې باندې د یو پراخ او لوړ دیوال د لګولو کار شروع کړی دی او دا له تفتان څخه شروع شوی دی او بیا د پنجګور تر برخې پورې نزدې ویل کیږي چې اوس تر 300 کیلومتره پورې دغه دیوال جوړ شوی هم دی او د ایران دریزم دا و چې دا و د ترګرو او د تندلارو د مخنیوي لپاره چې دی نو د هغوی مخنیوي وکي، خو هم چې څه وخت بیا ما په خپله ول دی او ما په دې باندې بیا یو ریپورت هم تیار کړی په خپله د وایس اف امریکای لپاره چې بیا ویډیو ریپورت هم و او هغه دلته راغی او دا په لومړي ځل را څرګنده سوله که صفه خبره سره وکړي
د ایران پر د دیوال باندې کار شروع کړ دی. او زه به بل خبره درته وکم، خپل یو خاطره در سره شریک کم چې زه خپل دی باندې تللم، د لپاره تللم چې د ایران او د پاکستان ترمنځ غیر قانوني تجارت څومره کیږي، او ډیزل او پټرول چې راځي له ایران څخه نو دا څنګه په ګوریزی یا په کاچاک باندې راځي. زه د هغه ریپورت د لپاره تللم چې بل دیوال می ولید، او ډیره د حیرانتیا خبره چې بیا ایران شاید په دی باندې خوا هم بد کړی و چې دا دیوال دا ریپورت ولی و چلو.
خو دغه دیوال جوړ شو،
دا دیوال باندې لا کار روان دی، او چونکی ډیر پراخ بارډر دی، او بل دا دی چې دی چې اصطلاح کاروي چې پورس بارډر دی، یعنی په بیلابیلو ځایونو کې دا سره سروي هم دی، او بیا دواړو خواو ته میشته بلوڅ قبیلې دي، کنه چې دی خپلو کې تاګ راتګ همسته، او د ایران او د پاکستان ترمنځ چې کوم بلوڅان تاګ راتګ کوي هغه پر ویزا نه دی، هغه په یو راداري باندې دی، لکه څنګه چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم د ډیورنت کرښه د دواړو خواو ته پښتانه آبادی د پښتنو بیلابیلې قبیلې آبادی دي، د غرنګ هم د ګولډ سمیت لاین چې د ایران او د پاکستان ترمنځ دغه پوله ده، دغه ته ګولډ سمیت لاین وای، او هم د بلوڅو بیلابیل قبیلې دي، مثلا ریکی قبیله ده، پیرکانی قبیله ده، همدارنګه نور، نو دا ټول دواړه خواته.
ها نو بس دوی ته پوښتنه دی، وخت کم پاتې دی کاکړ صاحب، زه غواړم چې دغه پکم تاسو وای تاسو سنه صحه د پوره په خپل خبره کې زما دغه یو سوال شامل کو چې دواړه خواته تجارت څه قسم کیږي، قانوني او غیر قانوني؟
غیر قانونی تجارت خو دی پخپل هم وای چې ډیر زیات دی، او د قانونی تجارت کاچا ورستر بل د ایران سره را پکې دود، او د پاکستان له خوا چې زی هم هغه داسې وسول کیږي چې نږدې 15 کروڑ ډالر د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دی. د پاکستان له خوا ورزی مالټي امونه او دغه شیان دي، د ایران له خوا چې راځي نو هغه هم بیا خوراکي توکي دي، د تر څنګه کځان یا بلانکټس چورتوي، شړی چورتوي، هغه راځي، او دارنګ نور
کمبلې
چورتوي دغه راځي، او پاکستان ولوري ته سویټر یا مرچ په ځای اصطلاح باندې گنجی ورتوي، هغه هم راځي، او دارنګ نور. خو یو خبره بله هم دا اوریدونکو د معلومات لپاره، په تفتان کې یا د ایران سره پر پوله باندې زب خبره وکم، د تشربات څخه چر روان سي نو په تفتان راځي، او بیا ورسته پنجګور، او دارنګ بیا اوانان، او دارنګ مشکه، او بیا ور سره هغه طرف ته نور چې زینو گوادر او پنجګور دغه سیمه هم دی، بیا د نو هغه دی ولاړ تر جیونی پوری چې د سرحدي د ساحلی سیمه ده، تر هغه ځای پوری دغه شهرونه چې پر دیوانی آباد دي، دغه شهرونه ته چې کم خوراکي مواد راځي هغه له ایران څخه راځي، مثلا په تربت کې به پاکستانی اگي ډیر اگرانوي تر ایرانی اگي، ایرانی اگي غوړی او دارنګ نور خوراکي مواد چې دا هلته په تربت کې هم دارنګ په پنجګور کې په اوران کې په تفتان کې دا ارزان دي، چې څو وخت هم د ایران سره دغه پوله بندیږي نو هلته د خوراکي توکو کمواله هم راځي او ګرانی
هم راځي. او تاسو چې په غیر قانوني کې دغه ډیزل او تیل او دا کیسې چې نو سمګلینګ نور هم روان دي نشي توکي، ما سره وخت کم دی، اخره ته پوز کوم چې دغه د دواړو خو قانونو ژوند کې فرق شته دی، یو شان دی، مطلب دا دی کاروبار شتمنې تعلیم صحت کروندګری؟
بالکل زبردست پلنډه توګه درته وایم چې وخت هم کم دی، څو وخت چې جندوله په نوم باندې یو تندرا وتنظیم مالک ریګي د هغه مشرک ول چې په کال 2003 کې ونیول سو، او ایران بیا ته ځندې کړ سره د خپل وروره هغه، او بیا د جشولادر چې دا هم دا وایي چې هلته بلوڅ چې نو هغه ټوله سنی ول عقیده مسلمانان دي په ایران کې، او هلته حکومت د شیعه مسلمانانو دی، نو دی وای چې د دې مذهبي ازادي هم لاله ځنی خپل سوي دا، او بل دا دی چې د پاکستانی بلوچستان په ډول ایرانی بلوچستان هم ډیر شاته پاته ساتل سوي دی، نو دغه د دې د غاندي او وای چې نه د تعلیم موکي ورستا، نه د علاج موکي استا، او کوشش د دې دا وی چې دا د هغه ځی بلوچستان هم د خبره کوي چې د دې د ژبي د شناخت اخیستو خبرم کې جدي په زور باندې او فارسی ویلو ته چې دینو هغه اړستل کیږي، د ترڅنګ اقتصادي وضع هم دی وای چې په سیستان او بلوچستان کې ډیره خراب ده، او حکومت کله ناکله امدادونه کوي خو هغه امدادونه تبعیدی خیرات وای دی وای چې مش خیرات نه وره، مشت دي خپل حق را کول سي کم چې د ایران په عین کې او بشري د دوی مسولیت دی.
ډیر مننه پروگرام افغانستان چکم تازہ مسالحی شورا طالبان سر خبر ہوتا مذاکراتی ٹیم ٹاکلے دے پدے بانی خبر کولے دے زر خادم صاحب سر موضوع خبر کولے دے ہند پاکستان ترمینزا تاوتریخوالی پا خاص طور پر پاکستان دگا یار سرگند کڑے دے چہن بیا حملہ کولے شی حاغلی سازمان خان صاحب سر اور پاخرے کی مدد پاکستان پناہ سوا پلا باندھے داس گنتار لگول پدگا منصوبہ خبر کولے دے حاغلی نصیر احمد کاکڑ سر تو وے سفر امریکہ ڈیوریڈو دا پروگرام واشنگٹن خبر ہم دے تو پائے تے سیزر رحمان بدنے پروڈیوسر وکیل خان نہ غوڑو اجازت پر خیال ساتھ
پد بحث کی چتاسو کمی خبر وری دی دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس